ラジオ。
دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. په سر کې مساج ملند او سمنور همکاران هرکلی کوو. سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د چهارشنبه ورځ ده. د 1404 نوي هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 28 نیټه ده. د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې 10 ده. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډېر کار پکار دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې د موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. او د کویت یو لوړ پولي چارواکي ویلي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او دندو د ویش هغه طرحه تایید کړه چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې. لارک څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر د دې طرحې په جدي عملي کولو ټینګار کړی. دغه راز د ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د لویو لارو د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. اخو افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د سرګندونې پارک کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري پیاش ترینوال د سره د خبرو پر مهال کړي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قبله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې خواله راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلک او پولیس خپلو کې نږدې شي نور کار باید وشي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې د موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې. دغه موزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي آثار لوټ او ساحه یې د غصب له ګواښ سره مخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالي مرستیال زردشت شمس له خپل جاپاني سیال سره د سه شنبې په ورځ د دې موزیم تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي.
دغه سه تاریخي ساحه چې د بودایي آثارو تر ټولو مهم او ارزښتناک میوزیم د دې منطقې په سطح په داسې حال کې چې تاریخي آثار خو ټول لوټ شوي دي. دغه ودانۍ هم بیخي زیات تخریب شوې ده او غصب هم شوې ده. په دې اړه به د دوی په همکارۍ کوشش وکړو چې د نړیوالو توجه راجلب. په لومړي قدم کې به موږ د دې ساحه احاطه کړو، بیا به وګورو که د نړیوالو کومکونو او مرستې وشوي ان شاء الله د هغې په بیا رغونه او په جوړولو باندې به پیل کوو.
دا نو اوس په نړیوالو مرستو پورې تړلې ده چې د اډې د موزیم په بیا رغونه او غصب خلاصونه کې مرسته کوي که نه. ټاکل شوي چې په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د طلا تپې او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړ شي. د کویت یو لوړ پولي چارواکي ویلي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دې هیواد اساسي قانون له مخې د دوی سرتیري نشي کولی له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغه څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شو. د دې ائتلاف هدف په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده سره مبارزه ښودل شوې ده. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې په سوریه کې په ښکېلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې له ستونزو سره مخ کړي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناه ځایونه تر محاصرې لاندې راوسي او په دې اقدام سره یې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرې وڅنډې دي. دغه خبرې تېرې اونۍ په ژنیو کې کېدونکې وې. ترکیه بیا په دې هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنگټن د سوریې د کورد ډیموکرات اتحاد ګوند د یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه برخه ګڼي چې د ترکیې په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ته ترکیه، امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه ګوري. په سوریه کې د بیپولو ډاکټرانو په یو روغتون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریې په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې د تفاس په سیمه کې و. په دې سیمه کې د سوریې حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي: بامیان د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 22، آسمان وریځ. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه منفي 14، آسمان وریځ. کابل د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 9، آسمان وریځ، د اورښت اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه منفي 3، د اورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه منفي 9، آسمان وریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 4، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه منفي 8، آسمان وریاز. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه منفي 11، آسمان وریاز.
ازادي رادیو ته غوښتي دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې دا خبره شوي خبرونه او نور موضوعات ومومئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا موضوعات او ریپورټونه لرو. دا هلمند امنیتی چارواکی وایي په پام کې لري په سینو نام نه ولسوالیو کې په تیره بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي عملیات وکړي، خو د دې عملیاتو توپیر به له پخوانۍ هغو سره څه وي؟ د پولیسو د 515 بوستون قمندان عصمت الله دوله زی:
دا زموږ مادي تخنیکي او تسلیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي.
پر موضوع بشپړ ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې په کابل کې پولیس وایي په تیرو څو میاشتو کې د جرمونو سطحه په سلو کې شپږ دېرش راټیټه شوې ده. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه افغان ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اورید چې د ایران له بېلابېلو پوهنتونونو څخه سلګونه استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د ډیر شمیر کاندیدانو د لوي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ژوند رنګونه او د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دا د ازادۍ راډیو ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري په ځینو ناامنه ولسوالیو کې په تیره بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا سل عملیات به یې د ښو تسلیحاتي امکاناتو او پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې مثبتې لاسته راوړنې ولري. د دې دغو مسؤلینو د عملیاتو د پایل نیټه نه ده ښودلې. فریبا ظاهر په دې موضوع رپورټ لري.
د هلمند امنیتی چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ شوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاده نه کړه. د پولیسو د 515 بوست زون قمندان عصمت الله دولت سی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمېنې کابل څخه د نوي تازده مسرتیرو او تجهیزاتو په رسېدو سره او هم پخپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی ده او پلان مو منظور شوی ده. وستاده هتاتخ مرحله شروع کی دار وار نسبت و پخوات تفاوت داده ای چه دار وار ازموش مادی تخنیکی و تسلیحاتی امکانات تر پخوانا دیر شوی او پرسنل مو آنی تعلیمات لیزاره ده او پشار روحیه و دیت جوگه بیچه دشمن پولان دی مبارزه و کی.
ښاغلی دولتي د دغو عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونډه هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ دغه ولایت ته تازه دمې سرتیري او مهمات رسیدلی دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د هوا له لارې د هلمند ځایي ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغو ستونزو ته هغسې چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت د ناامنیو ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همداراز په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمي بولي.
حضور د خارجیانو ولته دا بالکل مهم دی، ځکه چې دوی کولی شي چې د همانګي زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کړي او د دوی هم په امنیتي وایي باش کې ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجیانو، ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرولولی او د دوی د کنټرول څخه دا حالت وتلی دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي. د امریکا د پوځ ویان مایکل لاوهورن د سه شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه، پوځي سلامشورې ورکوي، خو مخامخ به په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې وروستیو کې د سنګین او مارجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټولې او یا یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې جنایي جرمونه په سلو کې شپږ درجه کم شوي. د کابل د امنیت قمندان پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته دا خبري وکړه، ویل چې د توقع خلاف سکال په کابل کې د جنایي جرمونو کچا راښکته شوې ده. حدیث پردیس له کابل رپورت راکړي.
کڅه هم په دې ورستیو کې په کابل کې د جنایي جرمونو په اړه د خلکو شکایتونه زیات شوي، خو د کابل امنیت قمندانې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د سږ کال د حمل د میاشتې تر دې دمه په کابل ښار کې جنایي جرمونه شپږ درس نه کم شوي دي.
شپږ درس فیصد سه کاهش راغلی په جرایمو کې. د اول د حمل د دغه کال نه موږ ارزیابي کړې، دغه اوس ولاړې تقریبا درې ورځې مختله دي نه درته ویلای سم، یعنی درې ورځې یعنی پنځلسم د دلوې پورې.
د کابل امنیت قمندانې همداراز هغه 313 تنه هم رسنیو ته وروښودل چې په تیرو درېونیو کې په کابل کې د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوي وو. د امنیتي چارو کارپو باری آرس که څه هم د کابل امنیت قمندانې هڅې ستایي، خو سپارښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا تیزې کړي. باری آرس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک د جنایي جرمونو د کنټرول په برخه کې له امنیتي ارګانونو ډېره توقع لري او باید په دې برخه کې بېغوري ونه شي.
که څه هم د دوی د ارقامو پر بنسټ جرایمو ګراف کته راغلی وي، بیا هم د خلکو لپاره جرم جرم دی، لږ او ډېر یې پذیرف نه دی، منلو وړ نه دی. په هیڅ صورت نه سو ویلی چې هغه هلې ځلې چې تر اوسه پورې امنیتي قواوو کړي دي کافي نه دي، بلکې نور باید په دې هکله باندې هڅه او هاند وسي.
د کابل امنی قمندانې همداراز له خلکو غوښتل چې د جنایي جرمونو او پټوله کې د ثبات په ټینګښت کې له دوی سره مرسته وکړي، او دای هم وویل که خلک له خپلو امنیتي ارګانونو سره همکاري ونه کړي بیا به مشکله وي چې دوی په یوازې سر ټولې چارې په سمه توګه پر مخ یوسي.
عبدالوارث د کندهار د نیش ولسوالۍ څخه په راستولي سمس کې ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی. د مخابراتو د رئیس څخه غواړو چې دغه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. یو بل اوریدونکي نوراغا له هلمند څخه په راستولي سمس کې ویلي دي چې د هلمند ولایت ته به د نو امنیتي سرتیرو په رسېدو دغلته امنیت ښه شي. نوراغه په یو بل سیمس کې ویلی دی چې وسم د هلمند جګړه روانه ده، په دوه ولسوالیو کې آرامي ده او ځینو ولسوالیو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. یو بل اوریدونکو ویلی دی چې سید مومن د اندراب ولسوال او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ نه وی د طالبانو هر کمانډان چې سولې ته لیوالتیا وخی په مرموزه توګه وشل کیږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، وس هم وخت و بجې او 15 دقیقې شوې. ور بیا په مخړې د مهمو خبرونو سره ټکو ته دا افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ همغږي او دندوي شاغه تر هتا ایت کړه چې د تروریستي او تخریبي کړنو د مخنیوي په هدف جوړه شوی و. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمول لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اړې موسم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. د کویټ یو لوړ پولیس چارواکي ویلي چې هېواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه په سوریه کې په ښکېلتیا سره د هغه هېواد 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. او ترکیې په دې هېواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه څرګندونو په اړه یې پوښتلی چې وایي واشنګټن د سوریه د کرد ډیموکرات اتحاد ګوند یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. اوس هم دا چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
فارن پالیسی او ډیپلوماټ خبرونه له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع څېړلې ده. فارن پالیسی لیکي د دې سربېره چې د سولې د خبرو په اړه یو شمېر مثبتې خبرې کیږي، خو داسې ډاډ نشته چې د طالبانو کوم مشر دي د سولې په راتلونکو خبرو کې چې د فبروري په 23مه ترسره کیدونکې دي برخه واخلي. خبرونه وړاندې لیکي د دې سربېره چې د طالبانو د منصور ډله په قطر کې سیاسي دفتر لري، خو د ده د جګړې قومندانانو د سولې د خبرو لپاره تر اوسه بریدونه نه دي کم کړي او د ده ویان د پګواښ په غونډه کې چې په قطر کې وشوه د طالبانو له هغه دریزه پوښا نه شو چې پخوا یې درلود. د طالبانو دغه ویان د تیغ په څیر بیا هم د سولې تر خبرو مخکې شرطونه کېښودل او ټینګار یې وکړ چې ټول بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي او د طالبانو بندیان دې خوشي شي. د فارن پالیسی خبرونې په وینا ملا اختر محمد منصور د طالبانو له شورا څخه هغه دوه تنه ایستلې دي چې د جولای په میاشت کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. خو د خبرونې په وینا بیا هم د طالبانو د مشرتابه په منځ کې ګډوډي شایي د سولې د خبرو چانس زیات کړي. د طالبانو یو شمېر مشران به له دې فرصته استفاده وکړي او په خبرو کې د برخه اخیستو له لارې به نړیوال دوی د طالبانو د استازو په توګه وپیژني. د فارن پالیسی په باور د طالبانو خپل منځي اختلاف په پاکستان ته هم اسانتیا رامنځته کړي چې دوی خبرو ته وهڅوي. خبرونه بیا بل ورته د سولې په خبرو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سیاسي ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې یو شمېر افغانان دا شک لري چې له طالبانو سره سوله به د پاکستان د ګټو په خاطر د افغانستان ګټې تر پښو لاندې کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ډیپلوماټ مجلې بیا د اجرایي رئیس خبرې راخیستې دي. عبدالله تیره اونۍ په نوې ډیلي کې وویل چې نننی طالبان هغسې یو لاس نه دي لکه کله چې د ملا محمد عمر په وخت کې و. د ډیپلوماټ مجلې په وینا عبدالله په دې باور دی چې چین پر پاکستان اغیز لري او چین په افغانستان کې ستره پانګونه کړې، نو پیکینګ پاکستان هڅوي چې پر طالبانو له خپل اغیز څخه په استفادې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي عبدالله چې په افغانستان کې دوهم واکمن سړی دی د سولې خبرو ته هیله مند دی او دی وایي چې له هر هغه هېواد څخه به مرسته وغواړي چې پر طالبانو اغیز لري څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. یو ان ډی پی د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره د حکومت له لورې افغان ځوانانو ته د کاري زمینې برابرول مهم بولي. په دې اړه به له کابل نه د محمد حدیث پردیس یو بل راستولی رپورټ واورو.
یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په 2015 کال کې په افغانستان کې د بیا رغونې او کاري فرصتونو په برخه کې خپل ارزیابي له رسنیو سره شریکه کړه. د دې ارزیابۍ له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه جدي ده او دغې چارې افغان ځوانان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی ادارې مسؤل ډیکال اسکی د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم په افغانستان کې روانو شخړو د بیا رغونې او کاري فرصتونو مخه ډپ کړې خو حکومت باید د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې ګام پورته کړي.
نور په نړۍ کې له دې سیستم څخه چې د نورو هیوادونو مرسته کوونکو په واسطه د خپل اقتصاد او نورې مهمې چارې سنبال کړي کمه شوې ده. په افغانستان کې حالت څه قسم دی؟ دلته هم وضعیت ښه نه دی. ښاغلی دورانی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر پرې ښه پوهیږي، باید په دې برخه کې مؤثر ګامونه واخیستل شي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې له افغان حکومت نه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني دا ویلي و چې د افغان ځوانانو لپاره به په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاوخوا 150,000 دولتي پوستونه خالي دي چې د استخدام لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې یادې خبري ناستې ته د افغان حکومت په نمایندګۍ خبرې کولې، په افغانستان کې بیکاري جدي ستونزه وبلله، خو دای هم وویل چې حکومت په دې برخه کې بېغوره نه دی.
موږ د بېلابېلو پروګرامونو له لارې هېوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې چې ښه بېلګه یې په لرې پرتو سیمو کې د زراعت په برخه کې ده چې د همدغه پروګرام له لارې مو تقریبا 12,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري فرصتونه برابر کړي.
افغان حکومت په داسې حال کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو ژمنه کوي چې لا هم هره ورځ لسګونه ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 14 میلیونه آماده کسانو له جملې څخه 5 میلیونه غیر فعال دي او په نورو 5 میلیونو کې 90% په بشپړه توګه بیکاره دي.
د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د یو شمېر ولایتونو له پراختیایي شوراګانو سره د 220 میلیونه افغانیو په ارزښت د لسګونو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې پروژو په عملي کېدو سره به د افغانستان په 13 ولایتونو کې تر 1.5 لک څخه زیات کاري ورځې رامنځته شي. اجمل تورمان پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د دغو 55 پراختیایي پروژو په پیل سره به زرګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د 220 میلیونه افغانیو په ارزښت دغو پروژو تړونونه چې د آسیایي پراختیایي بانک مرسته ده، د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت او د کلیو د یو شمېر شوراګانو د استادو ترمنځ لاسلیک شول. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال خبریالان ویل چې د دغو پروژو په عملي کېدلو سره به په 13 ولایتونو کې له 150,000 څخه زیاتو کسانو ته لنډمهالې کاري زمینه برابره شي.
دا 55 پروژې په لاندې 13 ولایتو کې دي. مجموعه دا تقریبا د زراعت انکشاف برخه کې ده. صنعتي دیوالونه دي، کانال ده، سربند ده، سړک ده او پلونه دي. د دې پروژې په عملي کېدو سره 150,509 کاري ورځې به ایجاد شي. مختصو مختلف معیارونه پر نظر کې نیول چې څنګه د پروژو تطبیق او کیفیت دواړه یو څارو.
د کلیو د رغونې او پراختیا د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې به په بلخ، بدخشان، بغلان، پنجشیر، لغمان، تخار، پکتیا، فاریاب، نورستان، بامیان، غور، پروان او سرپل ولایتونو کې عملی شي. دغه وزارت وایي چې تیر کال د سیمه ایز انسجام د پروګرام له لارې 216 پراختیایي پروژې چې تر ډیره د سیلابونو د مخنیوي په برخه کې وي په یو شمېر ولایتونو کې عملي شوې چې یو شمېرې ګټې اخیستنې ته هم سپارل شوې دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د کار د سولې لپاره د پروژې له لارې په 12 ولایتونو کې له 2,15,000 څخه زیاتو افغانانو ته لنډمهالې کارونه برابر شوي دي. ورته وخت کې د کلیو د پراختیایي شوراګانو استازي په خپلو ولایتونو کې د داشان پروژو له پلي کېدو هرکلی کوي. وایي چې د داشان پروژو عملي کېدل به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هم ګټور تمام شي. د بغلان او کونړ ولایت نه راغلي دوه تن استادو په دې اړه وویل:
تاسو ډیر مننه من دا ډیره اقتصادي پروژه د زمونږ لپاره پرانستل شوه او د نور کونړ ولایت تقریبا ولس والی د کونړ چې موږ سره مخامخ دي نو استاد نه ډیر توجه غواړي دا د لپاره کار راولي نور پروژې نشم.
ان شاء الله په ایجاد دې پروژه صدها نفر کار و هزارها خانواده از این پروژه مستفید میشوند.
د یو شمېر هغو ولایتونو اوسېدونکي چې په تېرو څو کلونو کې د دولت پراختیایي پروګرامونه هلته پلي شوي، څه هم دغه پروګرامونه د یادو سیمو د خلکو او کورنیو لپاره د اقتصادي نظره ډېر ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید خلکو ته د کارموندنې په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
اوس هم سیمې او نړۍ ته ځو. د ایران له بېلابېلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکي پارلماني انتخاباتو لپاره د ډېر شمېر کاندیدانو د لرې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. فریبا ظاهر پرې رپورټ وړاندې کوي، ورپسې د ژوند رنګونه خپرېږي.
د ایران د بېلابېلو پوهنتونونو استادانو چې شمېرې شاوخوا 300 ته رسېږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یوه سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډېر شمېر کاندیدانو سلبي صلاحیت کول د دوی په خبره کولی سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحاني ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبه دا وي چې دغه انتخابات ترسره نه کړي. ټاکل شوی د فبروري پر 26 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولی سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 5000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او ډېر شمېر نورو ته اجازه نه ده ورکړې چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایراني استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یوه ویبسایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنی له 3000 کسانو څخه 1500 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیره میاشت ولسمشر حسن روحاني پر دې کړنه انتقاد کړی و او ویلی و چې د دومره ډېر شمېر کاندیدانو سلبي صلاحیت کول کولی سي راتلونکي انتخابات بې معنا کړي. هغه دا هم ویلی و چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایراني رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلبي صلاحیت کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
د ژوند رنګونه
ساسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
مننه، نوم مې محمد وصل وصال دی، لیکوال شاعر او ژورنالیست یم.
مثال سے ژوند پیژنې؟
مننه، وای ژوندون څه دی؟ همکار دی. همکار په افغانستان کې خو د ژوند تعبیر باید همداسې وي، ځکه دلته کار ته ډېره زیاته اړتیا ده او خلک ژوند ته لږ فارغ دي، یعنی د ژوند څخه د خوند اخیستلو لپاره دلته خلک ډېر کم وخت او فرصت پیدا کوي چې لاړ شي تفریح لپاره، چکر لپاره، او د ژوند بېلابېل اړخونه تجربه کړي. موږ یوازې د ژوند د مغه یو اړخ پیدا کړی دی چې هغه کار دی او یا هم خوب دی، خو ژوند دا نه دی. ژوند ډېر اړخونه لري، ژوند ډېر رنګونه لري، ژوند بېلابېلې فلسفې لري، ژوند بېلابېل داسې کړکۍ لري چې هغه خلاصول غواړي او بالاخره هغه ته په یو ژور نظر باندې کتل غواړي.
مثال سے دا انسان ولې ژاړي؟
د خپل زړه درد په ژړا باندې سپکوي خلک.
نو دا زړه ولې دردیږي؟ ولې راډکیږي چې په اوښکو یې سپکي؟
ټولنیز ژوند دی، ناخوالې پکې شته، ستونزې پکې شته، او داسې ډېر څه شته چې سړی کله کله دې ته مجبوروي چې دغه خپل درد له ځانه سره سړی وشاړي. دومره محرومیتونه موږ په دې ټولنه کې لرو چې دغه محرومیتونه کله کله سړی حتی له چا سره شریکولی هم نشي، نو مجبوره ده چې په خپله هغه خپل دننه چې کوم دا احساس لري، د ده په وجود کې چې کوم درد تیریږي، هغه د اوښکو په شکل باندې ظاهر کړي، راوی باسي، او بالاخره په ژړا باندې خپل د زړه هغه درد سپک کړي، او یا هم هغه خپل سوړ اسویلی او په اوښکو باندې دغه درد سپک کړي.
په دې خاوره کې به ژړا کله ختمیږي؟
په دې خبره کې ژړا هله ختمیږي چې دلته سوله راشي، دلته امن راشي، دلته خلک د ژوند په معنا باندې پوه شي، دلته انسان ته د انسان په سترګه باندې وکتل شي او خلک انسانیت ته قایل شي چې انسان څه معنا، انسانیت څه معنا، او بالاخره په ټولنه کې متقابل احترام او نورو ته ارزښت ورکول څه معنا. خوشحال بابا وایي د ګلونو قدر چاسته، د بلبل یاد بوراز ده.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. دا مو د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله وه. زموږ بله نیم ساعته خبری مجله او د ټولې ورځې خپرونې لا په مخ کې دي. درنه هیله کوو چې له موږ سره اوسئ او په تازه موضوعاتو ځان خبر وساتئ. را روانه نیم ساعته خبری مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي چې په سټډیو کې.
تشکر از شما انصاف. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. افتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری عملیات نظامی در ولسوالی های ناامن هلمند کی شروع می شود تا لحظات دیگر می شنوید. در مسائل منطقه از نگرانی صدها استاد در ایران در مورد انتخابات به شما خواهیم گفت. برمی گردیم با فهرست کامل تر، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور غنی میگوید برای کم کردن فاصله میان پلیس و مردم کار بیشتر باید صورت گیرد. ترکیه سفیر آمریکا در انقره را فراخوانده است. و در انتخابات مقدماتی آمریکا در نیو همشایر دونالد ترامپ و برنی ساندرز پیروز شدند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که شورای امنیت ملی افغانستان طرح همکاری و تقسیم وظایف بین مقامات وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را پذیرفته است. این طرح به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی و تروریستی ترتیب شده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور به عملی شدن این طرح تاکید کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که بین قلعه اردوها، قماندانی‌ها، کندک‌ها و پست‌های امنیتی هماهنگی بیشتر شود. نبود هماهنگی در کار ارگان‌های امنیتی یک دلیل اساسی ناامنی در افغانستان خوانده شده. رئیس جمهور افغانستان میگوید کم کردن فاصله بین پلیس و مردم هنوزم به کار زیاد نیاز دارد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده که اشرف غنی در این مورد در جریان ملاقات با فرمانده ماموریت پلیس اتحادیه اروپا صحبت کرد. آنان دیروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل دیدار کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعهد کرده که موزیم هده ننگرهار را بازسازی میکند. این موزیم در جریان جنگ تخریب شده و آثار گرانبهایش به تاراج رفته است. زرتشت شمس معین اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز سه‌شنبه با همتای ژاپنی خود از این موزیم دیدن کرد و در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
دغه یو تاریخی ساحه چې د بودایی آثار او تر ټولو
چون این یک ساحه تاریخی که یک موزیم بسیار مهم و با ارزش آثار بودایی در صفحه منطقه بود، در حالتی قرار دارد که تمام آثار تاریخیش به یغما رفته و تعمیر و ملکیت های آن هم تخریب و یا غصب شده. اکنون ما می خواهیم توجه جهانی را به آن جلب کنیم. این در حال است که آثار باستانی دوره بودایی از حوزه مثل عینک لوگر همین اکنون در شهر پراگ در جمهوری چک به نمایش گذاشته شده است. قرار است در ماه اپریل آثار تاریخی تلاتیپه و آی خانم بگرام در ژاپن به نمایش گذاشته شوند. در انتخابات مقدماتی در ایالت نیو همشایر سناتور برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی درون حزبی دموکرات ها با پشت سر گذاشتن هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نیز با شکست رقبای جمهوری خواه خود به پیروزی رسیدند. انتخابات در ایالت نیو همشایر آمریکا برای تعیین نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2016 ساعت 7 شام روز سه‌شنبه به پایان رسید. انتخابات برای تعیین نامزد نهایی هر حزب در برخی ایالت‌ها به صورت انجمن حزبی یعنی تجمع هواداران حزب و در برخی دیگر از ایالت‌ها به صورت انتخابات مقدماتی یا پرایمری با رأی مستقیم شهروندان برگزار می‌شود. بعد از آن که در یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شد که واشنگتن حزب اتحاد دموکراتیک کردها را یک سازمان تروریستی نمی‌داند، ترکیه سفیر آمریکا در انقره را احضار کرده است. انقره این حزب را یک شاخه حزب کارگران کردستان می‌خواند که از سوی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی خوانده شده است. یک روز پیش از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که آمریکا حزب اتحاد دموکراتیک کردها را یک سازمان تروریستی نمی‌داند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از واشنگتن خواست که بین ترکیه و این حزب یکی را به حیث متحد خود انتخاب کند. در نتیجه حمله هوایی بر یک شفاخانه مربوط به دکتران بدون سرحد در سوریه، 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دکتران بدون سرحد که دیروز سه‌شنبه به نشر رسید، آمده است که شفاخانه تفس در جنوب سوریه که در نزدیکی سرحد اردن موقعیت دارد، مورد حمله قرار گرفته است. در این منطقه قوای رژیم سوریه با پوزیسیون مسلح درگیر است. معلوم نیست که حمله کرده، ولی در این محل نیروهای حکومت سوریه تحت حمایت هوایی روسیه عملیات انجام می‌دهند. یک مقام ارشد کویت گفته است که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی علیه گروه داعش در سوریه و عراق حمایت می‌کند، هرچند قانون اساسی کویت اجازه نمی‌دهد که نیروهایش خارج از سرحدات این کشور بجنگند. کویت که متحد آمریکا و همسایه عربستان سعودی و عراق است، جزو ائتلاف 34 کشور است که تحت رهبری عربستان سعودی در ماه دسامبر تشکیل شد. شیخ محمد المبارک السبا وزیر دولت کویت در امور کابینه طی مصاحبه‌ای در این مورد گفت: کویت با برادران ما در شورای همکاری خلیج، مخصوصا عربستان سعودی، در جنگ ما علیه گروه داعش شانه به شانه ایستاده است و ما می خواهیم و توان آن را داریم که در چارچوب قانون اساسی خود خواسته هایی را که از ما صورت می گیرد بجا آوریم. چندین کشور دیگر خلیج از جمله کویت و ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه از سال 2014 به این سو نیز کمک می کنند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دخالت روسیه در سوریه موانعی را فراراه کوشش‌های دیپلماتیک برای حل بحران تقریبا 5 ساله این کشور ایجاد کرده است. نیروی رژیم سوریه با کمک هوایی روسیه بعضی مناطق تحت کنترل شورشان را محاصره کرده که در نتیجه آن مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد به تعویق افتاده است. این مذاکرات قرار بود هفته گذشته در ژنو برگزار شود. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان منتخب جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. زود برمیگردیم، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: بامیان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 23. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 16. کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 7. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 7. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 8. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 11.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین ها. مقامات هلمند از آغاز عملیات نظامی خبر می‌دهند.
ما پلان عملیاتی خود را ترتیب دادیم و این پلان منظور شده است که مراحل عملی آن آغاز شود.
در مسائل منطقه از نگرانی صدها استاد پوانتون در مورد انتخابات ایران به شما میگوییم. همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. و در رنگ‌های زندگی امروز هم مثل هر روز دیگر گپ و گفته مشنوه جالب.
در کشور ما بسیار زیاد نیاز است که مردم از هر نگاه آگاه شود تا آگاهی به مردم رسانده شود، چون مردم کشور ما اکثرا بی‌سواد هستند.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. بیایید بریم به هلمند، جایی که مقامات میگویند عملیات نظامی را در چندین ولسوالی ناامن این ولایت آغاز خواهند کرد. آنان میگویند هم نیروی کافی دارند و هم سلاح و مهمات. خبر از عملیات در حال می آید که به تازگی بخشای از هلمند شاهد ناامنی بوده. بیشتر اینجا از سید سمیع عباس بشنوید.
مقامات امنیتی هلمند دیروز تا اجلاس بر اوضای امنیتی ولسوالی های سنگین، مارجع و اطراف لشکرگاه مرکز این ولایت غور کرده و تصمیم گرفتند که در این مناطق عملیات را شروع کنند. قماندان پلیس زون 505 بست اسمت الله دولتزی بر رادیو آزادی گفت رسیدن سربازان تازه دم و تجهیزات از کابل و همچنان بهبود قطعات نظامی در خود محل تغییرات مثبت می باشند که این عملیات را نسبت به دیگر عملیات ها بهتر خواهد ساخت. ما پلان عملیاتی خود را ترتیب دادیم و این پلان منظور شده است که مراحل عملی آن آغاز شود. تفاوت عملیات فعلی با عملیات‌های قبلی این است که امکانات مادی، تکنیکی و تسلیحاتی ما نسبت به گذشته بیشتر می باشد و پرسنل ما تعلیمات عالی گرفتند و با یک روحیه قوی در مبارزه علیه دشمن و میدان می روند. آقای احمدزی نقش و همکاری مردم را برای پیروزی این عملیات بسیار مهم خواند. مقامات ولایت هلمند در یک زمان در مورد عملیات نو تصمیم گرفتند که روز دوشنبه وزارت دفاع افغانستان اعلان کرد سربازان تازه دم و تجهیزات بیشتر به ولایت هلمند رسیده و تعهد نمود که در صورت ضرورت از طریق هوا قوای نظامی هلمند را اکمال خواهد کرد. در همین حال یکی از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه به طور انتقاد بالای تلاش‌ها در هلمند گفت که تا حال برای حل مشکلات این ولایت توجه لازم صورت نگرفته. عبدالحی آخونزاده به رادیو آزادی گفت یکی از دلایل عمده ناامنی در هلمند عدم هماهنگی بین قوای امنیتی و همچنان موجودیت فساد می باشد. آخونزاده در شرایط کنونی حضور قوای خارجی را در ولایت هلمند ضروری می خواند. حضور خارجی ها در اینجا بسیار مهم است، زیرا از این طریق آنها می توانند بین قوای ما هماهنگی بار آورند و هم در ساحه امنیتی می توانند در عملیات کمک هوایی برسانند و مستقیما در عملیات سهم بگیرند. به نظر من ادارات ملکی و امنیتی ما فعلا در هلمند نمی توانند حالات را کنترل کنند و وضعیت از کنترل آنها خارج شده است. با در نظر داشت حالات کنونی ولایت هلمند، ایالات متحده در نظر دارد تا اخیر ماه فوریه صدها عسکری دیگر خود را در این ولایت جابجا کند. سخنگوی اردوی آمریکا مایک لاهورن دیروز در اعلامیه گفت این سربازان به قوای افغان تعلیم و مشوره می دهند ولی مستقیما در جنگ اشتراک نخواهند کرد. در این اواخر در بعض نقاط ولایت هلمند به شمول ولسوالی های سنگین و مارجت طالبان مسلح حملات خود را بیشتر ساختند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان اعلان کرده است که برای بررسی حالات در هلمند یک هیئت با صلاحیت را به این ولایت می فرستد.
از هلمند میریم به غور و مشتویم که مسئولان در مرکز جلب و جذب اردوی ملی میگویند که رقم داوطلبان اردوی ملی در ولایت غور امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته. بیشتر در این مورد از عبدالقدیر غفوری بشنوید.
مسئولان قماندان جلب و جذب اردوی ملی غور از افزایش پیوستن جوانان غوری به صفوف نیروهای امنیتی کشور خبر میدهند. دگروال محمد علم مومنیار قماندان جلب و جذب اردوی ملی در غور با ابراز این مطلب میگوید نسبت علاقمندی بیشتر جوانان جهت پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی، آنها در نمای گذشته بیشتر از 400 تن را برای پیوستن به صفوف نیروهای اردوی ملی سوق نمودند. به گفته آقای مومنیار پیوستن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی نشان دهنده علاقمندی آنها برای دفاع از کشور و شهروندان افغانستان است.
14 سال میشه که نمی جلب جذب ما در حدود 12000 13000 نفر در سطح ولایت غور ما در اردوی ملی پلیس ملی نظم عامه جلب کردیم. امسال از تمام واحدهای اداری ما نسبت به سال گذشته بیشتر جلب جذب کردیم. در همین 9 ماه اخیر تقریبا 400 نفر ما به اردوی ملی افراد واجد شرایط جلب جذب کردیم و اسناش ترتیب دادیم سوق کردیم.
آقای مومنیار میافزاید طبق فرمان تازه ریاست جمهوری افراد فراری و غیر حاضر اردوی ملی با یک تضمین ارزیابی فرصت پیوستن دوباره را به قطعاتشان به دست آوردند. وی میگوید افرادی که به صفوف نیروهای امنیتی میپیوندند ضمن دریافت امتیاز مناسب فرصت‌های آموزش‌های حرفه‌ای و تکنیکی سواد آموزی رانندگی بخش‌های سه و غیره را نیز به دست می‌آورند.
تنها مهم این نیست که مثلا اونا معاش بگیرند، مهم است که اونا از تمام شرایط افغانستان دیدن میکنند، نقطه‌های تاریخی افغانستان دیدن میکنند، اونا یک چیز یاد میگیرند، یک مسلک‌های حرفه‌ای مثلا دریوری یاد میگیرند، بخش‌های دیگه تکنیک و دریوری و مسائل صحت و کمک‌های اولیه صحی و کورس‌های سواد آموزی شامل میشن.
در همین حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور پیوستن این افراد را به صفوف نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی برخواست از حمایت‌های گسترده شهروندان از این نیروها و اعتماد آنها نسبت به اردوی ملی میخواند. آقای ناطقی میگوید اردوی ملی از نظامیانی محسوب میشوند که بهترین جایگاه اجتماعی را در بین جامعه دارند، که این کار سبب علاقه‌مندی بیشتر جوانان به این صفوف گردیده است.
تحقیقاتی که انجام داده شده اعتماد مردم نسبت به اردوی ملی از هر جمعی نیروهای دیگر بیشتر است و این کمک میکنه که جوانان تشویق شوند و یک اردویی که از لحاظ مردم قابل قدر است و آینده درخشان به او دیده میشه و معیشت زندگیش هم در اونجا تامین است در اونجا بپیونده.
در همین حال جوانان و فعالین مدنی نیز به این باورند که جوانان در کشور هیچگاهی از مبارزه با مخالفین دست نخواهند کشید و روند پیوستنشان به نیروهای امنیتی بالاتر خواهد رفت. آنها حس وطن دوستی، عشق به مردم و کشتن شهروندان را از سوی تروریستان یکی از عمدترین دلایل پیوستن این افراد به نیروهای امنیتی میخوانند. عبدالقدوس یکی از جوانان و عضو جامعه مدنی میگوید
و نه تنها جوانان غریب بلکه جوانان سرتاسر افغانستان در کنار صفوف اردوی ملی استاد هستند و علاقمند پیوستن به نیروهای امنیتی دارند و این تنها آرمان جواناست.
روند افزایش جوانان به صفوف نیروهای امنیتی در حال افزایش یافته است که در طی سال جاری شهروندان کشور در تمام نقاط افغانستان حمایتشان را از این نیروها اعلام کردند.
هفت و 46 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که این مجموعه خبری رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید کم کردن فاصله بین پلیس و مردم هنوزم به کار زیاد نیاز دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعهد کرده که موزیم هده ننگرهار را بازسازی میکند. در انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمشایر سناتور برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی درون حزبی دموکرات‌ها با پشت سر گذاشتن هیلری کلینتون و دونالد ترامپ نیز با شکست رقبای جمهوری‌خواه خود و پیروزی رسیدند. بعد از آن که در یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شد که واشنگتن حزب اتحاد دموکراتیک کردها را یک سازمان تروریستی نمی‌داند، ترکیه سفیر آمریکا در انقره را احضار کرده است. در نتیجه حمله هوایی بر یک شفاخانه مربوط به دکتران بدون مرز در سوریه، 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید دخالت روسیه در سوریه موانعی را فراراه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران 5 ساله این کشور ایجاد کرده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده میتوانید azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در مسائل منطقه میشنوید که صدها استاد در ایران در مورد انتخابات این کشور ابراز نگرانی کردند و همچنان در رنگ‌های زندگی هم گپ و گفت داریم. جالب ما حال طبق وعده ستار فروغ نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
نشریه فورن پالیسی و مجله دیپلمات مسئله گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را به بررسی گرفتند. فورن پالیسی می نویسد با آن که در مورد گفتگوهای صلح برخی حرفهای مثبت زده می شود، اما چنین اطمینان وجود ندارد که کدام رهبر طالبان در نشست 23 ماه فوریه در مورد صلح اشتراک کند. نشریه نوشته است که هرچند گروه طالبان به رهبری منصور در قطر دفتر سیاسی دارد، اما قماندانان او به خاطر گفتگوهای صلح حملات را کاهش ندادند و سخنگوی وی در نشست اخیر پکپوش در قطر از موقف قبلی طالبان پا به عقب نکشید. این سخنگوی طالبان مانند گذشته پیش شرطهای را برای آغاز گفتگوهای صلح مطرح کرد و تأکید ورزید که تمام نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند و زندانیان طالبان از قید رها گردند. بنوشته نشریه فارن پالیسی، مولا منصور دو تن را که در گفتگوهای صلح در ماه جولای اشتراک کرده بودند از شورای طالبان اخراج کرده است. اما فارن پالیسی با جنبه مثبت هرج و مرج در بین رهبری طالبان نیز پرداخته و می نویسد. این شاید فرصت برای گفتگوهای صلح را افزایش بدهد و برخی از رهبران طالبان از این فرصت استفاده کنند و جهان آنها را با سهم گرفتن در مذاکرات صلح به عنوان نماینده های طالبان بشناسد. با باور این نشریه، اختلاف ذات البینی طالبان با پاکستان هم سهولت فراهم خواهد کرد تا آنها را به گفتگوهای صلح تشویق نماید. فارن پالیسی از سوی دیگر در گفتگوهای صلح به مشکلات سیاسی رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده و می نویسد برخی افغانها شک دارند که گفتگوهای صلح با طالبان به خاطر منفعت پاکستان منافع افغانستان را زیر پا خواهد کرد و مجله دیپلمات در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در مطلب سخنان اخیر رئیس اجرایی افغانستان را جای داده است. این مجله می نویسد عبدالله هفته گذشته در دهلی جدید گفت طالبان امروز مانند زمان ملا عمر یک دست و یک پارچه نیستند. به نوشته دیپلمات رئیس اجرایی افغانستان به این باور است که چین بر پاکستان نفوذ دارد و چین در افغانستان به سرمایه گذاری بزرگ مبادرت ورزیده است. بدین لحاظ پکن اسلام آباد را تشویق می کند که با استفاده از نفوذش بالای طالبان این گروه را برای گفتگوهای صلح آماده سازد. مجله دیپلمات می نویسد عبدالله فرد دوم با قدرت در افغانستان به گفتگوهای صلح امیدوار است و می گوید از هر کشوری که بالای طالبان نفوذ دارد کمک خواهد خواست تا در افغانستان صلح برقرار شود.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوید. کار تدارکاتی پروژه تمدید لاین برق به ولایت فرا انجام شده و در روزهای آینده کار عملیش در این ولایت آغاز خواهد شد. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در فرا میشنویم.
پروژه تمدید لاین برق از ایران روز گذشته از سوی رئیس جمهور کشور منظور و کار تدارکاتی آن پایان یافته است. این پروژه به یک شرکت معتبر داده شده تا کار عملی آن در آینده نزدیک آغاز گردد. عبدالناصر نظامی عامل برق فرا میگوید که این پروژه به مدت زیاد به منظوری رئیس جمهور کشور منتظر بود و بعد از تایید ریاست جمهوری کار عملی آن از نقطه صفری سرحد ایران و افغانستان آغاز خواهد شد. عامل برق فرا میافزاید که این پروژه شامل 120 کیلومتر تمدید لاین برق و انتقال 2-3 کیلووات برق از ایران به ولایت فرا می باشد.
دیروز خوشبختانه از امضای خود رئیس جمهور گرفت و پاس شد و انشالله به هر چه زودتر این پروژه لین انتقال، یعنی از خود نقطه صفر مرزی تا سر سیشن فرا پروژه لین انتقال منظوری خود گرفت.
در همین حال باشندگان ولایت فرا از دولت میخواهد که این پروژه را عملی نموده و مانند گذشته کاری آنها به تعویق نیاندازد. آنها از دولت میخواهد تا با عمل شدن این پروژه برق را به فرا انتقال داده و فرایان را از نبود برق نجات دهند.
زر ما اینه برادر کن، برق که از ایران میاد خیلی فایده دارن، دستگاه ها فعال میشه، مردم جوان ها رو کار میشه، فایده زیاد داره. حال زور کارا هست دسی وقت وقت که برق بیا گیدگی برق میشه، جوان ها گیدگی رو کار میشه.
علی احمد است، یک دکانداران شهر فرا. نظر ما درباره برق اینه اگه به فرا برق بیای خیلی دم رشد اقتصاد چیزا خیلی تاثیر داره، شهرک ها و نمیفهمم خیلی چیزا دیگه. واسه مال فعلا برق داره، مثلا برق خیلی گرون داره از ماشینا شخصی، اگر برق بیا خیلی سهولت ها میاد، کار ایجاد میشه و خیلی خوب میشه.
در همین حال ناصر نظامی عامل برق فرا میگوید که قبلا ایران در قسمت این پروژه مشکلات را به وجود آورده بود، اما فعلا مشکلات حل شده است و این پروژه به زودی عملی خواهد شد.
خب مشکلاتی بوده و حتی مشکلات در خود برشنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده. خود ایران بارها مسائلی را مطرح کرده که مشکل ساز بوده، حتی گفتن که لین ما اضافه بار است، مسائلی که مشکلاتی که اونا داشتن به هر دلیلی اونا هم موانعی را ایجاد کردن. ولی الحمدلله ما باید بگویم که این مفاهمه با ایران صورت گرفته و ایران فعلا موافقه کرده و موضوع مهمتر از اوی است که ما فعلا بودجه از طرف خود برشنا آماده شده و وقتی که بودجه باشه پس شما باید مطمئن باشین که پروژه اجرا میشه.
قرار بود که پروژه تمدید لین برق از ایران به ولایت فراز سال پار عملی گردد، اما بنابر دلایل تافیلا به تعویق افتاده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدها تن از استادان پوهنتون ها در سرتاسر ایران از اینکه تعداد زیاد از کاندیدان انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان این کشور از اشتراک در انتخابات محروم شدند، ابراز نگرانی کردند. آنها در یک نامه سرگشاده عنوانی رئیس جمهور ایران این نگرانی خود را ابراز کردند. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
در حدود 300 پروفسور پوهنتون‌های ایران گفتند که به خاطر رد شدن اشتراک یک کتله بزرگ کاندیداها در انتخابات نگرانی عمیق دارند. روز 26 ماه فوریه قرار است انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان ایران که رهبر مذهبی آینده کشور را تعیین می‌کند برگزار شود. در یک نامه سرگشاده با عنوان رئیس جمهور ایران حسن روحانی این استادان پوهنتون‌ها گفتند برگزاری یک انتخاباتی که غیر عادلانه و غیر قابل رقابت می‌باشد، زیرا بسیاری کاندیدان آن از حق اشتراک محروم شدند، می تواند به جمهوری اسلامی زیان وارد کند و به موقف جهانی آن ضربه بزند. آنها از روحانی خواستند که از قدرت و صلاحیت خود به حیث رئیس جمهور استفاده کرده و اطمینان حاصل نماید که این انتخابات عادلانه و شفاف خواهد بود. آنها همچنان پیشنهاد کردند که اگر در این ساحه کدام تغییری ایجاد نشود، بهتر است که انتخابات کاملا لغو گردد. استادان پوهنتون‌های ایران در نامه خود نوشتند تحت شرایط کنونی برگزار نکردن انتخابات نسبت به برگزار کردن آن مفید خواهد بود. نامه سرگشاده پروفسورهای پوهنتون‌های ایران دیروز در صفحه اینترنتی کلمه که با اپوزیسیون ایران تعلق دارد به نشر رسیده است. لیست نهایی کاندیدانی که می‌توانند در این انتخابات سهم بگیرند تا حال نشر نشده است. طبق ارقام نشر شده در رسانه‌های ایران 6000 کاندید برای اشتراک در انتخابات از سوی شورای نگهبان تصدیق شدند. شورای نگهبان مرجعی می باشد که تمام کاندیدان انتخابات باید در آن بررسی شوند. یک سیاستمدار جناح اصلاح طلب در ایران گفته است از جمله کاندیدان آنها صرف 1% آنها توانستند اجازه اشتراک در انتخابات را به دست آورند. با گفته او آنها 3000 کاندید داشتند ولی تنها 30 نفر آنها می توانند در انتخابات پارلمان این کشور که 290 چوکی دارد اشتراک کنند. ماه گذشته رئیس جمهور ایران حسن روحانی سلب صلاحیت یک تعداد زیاد کاندیدان برای اشتراک در انتخابات را تحت تنقید قرار داده و اظهار داشت خارج ساختن این همه افراد از انتخابات می تواند رای دادن را بیهوده بسازد و همچنان گفت یکی از معاونین خود را معذب ساخته است تا در این مورد با شورای نگهبان صحبت کند. رسانه های ایران هفته قبل خبر دادند که شورای نگهبان به 1400 کاندیدی که قبلا از اشتراک در انتخابات محروم ساخته بود دوباره اجازه اشتراک داده است. وزیر داخلی ایران علی امیری اظهار داشت در بین کسانی که اجازه دوباره اشتراک در انتخابات را به دست آوردند اصلاح طلبان، میانه روان و محافظه‌کاران شامل می باشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حال از رادیو آزادی این را می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
من بهشت آشوبی هستم و اصل فلزای ژورنالیسم و پتور کابه.
رشته ژورنالیسم با کدام هدف انتخاب کردی؟
اول خب خیلی علاقه داشتم به فلزای ژورنالیسم و خود امی رشته ژورنالیسم و بعد از این چون در کشور ما بسیار زیاد نیاز است که مردم از هر نگاه آگاه شوند تا آگاهی به مردم رسانده شود، چون مردم کشور ما اکثرا بی‌سواد هستند، اونقدر معلومات ندارند. اگر از نگاه آداب باشه، از هر نگاهش و یا هم از نگاه سیستم زندگی کردن که چه قسم مثلا برخود با اجتماع داشته باشن و یا هم چه قسم درست زندگی بکنن درست اطلاع ندارن. به این منظور که ما بتونیم درست به اونا اطلاع دهی بکنیم و اونا را آگاه بسازیم از اضرار و یا هم از فواید کارهایی که در زندگی میکنن، از این خاطر من این رشته را انتخاب کردم تا بتونم مستر خدمت و جامعه باشم.
گفتین که در یکی از روزنامه ها کار میکنین، کدام موضوعات زیاتر شما بررسی میکنین؟
بیشتر موضوعاتی که ما کار میکنیم در مورد
خانم ها هستن، مشکلاتی که خانم ها با اون مواجه هستن و چالش هایی که فراراه زندگی اونها است و همچنان کارهایی که یا پیشرفت هایی که خانم ها انجام دادن مورد از اینا بیشتر کار
میکنن. نهادهای در عرصه زندگی زنان است که کار میکنن در افغانستان، کار شما با اونها چی تفاوت داره؟
کار ما تفاوتش این است که ما رابطه بین مردم و خود همین نهادهای دولتی هستیم و بیشتر یعنی همگی آگاه میشن از این. بسیار زیاد مؤثر بوده بخاطر از این که همین خانم ها که مشکلاتی که داشتن اینا را ما برجسته ساختیم و به مشکلاتشان رسیدگی شده از طرف دولت و یا هم پیشرفت هایی که خانم ها انجام دادن، پس این باعث تشویق اونها هم شده.
بله بسیار خوب. خب قسمی که شما در بخش خانم ها تحقیق کردین، کدام بخش زندگی خانم ها بوده که نیاز بیشتر داره در عرصه کار شود، در اولویت قرار داده شود؟
به نظر من بیشتر باید سر تحصیلات از اونها یا با سواد ساختن از اونها بیشتر کار شود، چون وقتی که یک خانم تحصیل داشت پس در اون صورت میتونه که خود مستقل بسازه و زندگی خود بیشتر به شکل درستش پیش ببره و بتونه پیشرفت های زیادی را در سی زندگی داشته باشه.
تشکر، سلامت باشید.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و حال با اجمل اند باشید. سلام و خوش آمدید.
دیر از یه تمنا مصطفی صدیقی که در من آوریدون کتاده.